द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ده پاکستان کې نن د کال 2013 د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده او د سحر شپږ بجې شوې دي دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر 28مه نیټه ده او د ماسوتنې 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوه د نیم سات په خبرونه کې درته زه ارباب محمود هرکلی وایم لومبه ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره په ماسکو کې لیدل دي د روس خارجه وزارت وای د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وستل یو مثبت ګام دی د افغان ولسمشر وایند وای پینټاګان د افغانستان نه د خپل نمایي پوزیشن د ژمی نه پس د وستلو لپاره تیاری کوي د افغانستان د الیکشن کمیشن چارواکي وای د اکتوبر په میاشت کې شوی پارلماني انتخاباتو په وخت یو شمیر تکنیکی ستونزې را مخې ته شوې وې ځکه د اپریل په میاشت کې کېدونکي صدارتي انتخابات یا ټول ټاکنې د 100 میاشتې پورې ځنډېدلی شي او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ عراق ته د خپل ناڅاپي سفر په مهال دغلته موجود امریکني پوځیانو سره لیدلی وو ټرمپ او اول میرمن میلانیا ټرمپ په مقامي وخت 14 منټه د پاسه 9 بجې الاسد هوایي اډې باندې کوز شوی وو دا او د دې خبرونو نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوم ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د ولسمشر وایند هارون چخنسوري ویلي دی چې پینټاګان د ژمی نه پس په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر راکمول لپاره تیاری نیولې دي دا وخت په افغانستان کې شاوخوا د امریکې 14,000 پوځیان موجود دي د روس د خارجه وزارت وایند ماریا زخاروف ویل دی چې د امریکا لخوا د افغانستان نه د پوځیانو د وستلو ګام صحیح دی خو اوس په کتلوي چې په دې باندې څومره عمل کیږي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم په دې هفته کې د کابل تهران بیجنګ او ماسکو سفرونه ترسره کړي دي د افغانستان د الیکشن کمیشن چارواکي وای د اکتوبر په میاشت کې شوی پارلماني انتخاباتو په وخت یو شمیر تکنیکی ستونزې مخې ته راغلي وې او د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د هغې د هوارولو لپاره وخت پکار دی ځکه د اپریل په میاشت کې کېدونکي افغان صدارتي انتخابات یا ټول ټاکنې د 100 میاشتو پورې ځنډېدلی شي اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د افغانستان الیکشن کمیشن وایند عبدالعزیز ابراهیمی د خولې لیکلی دی چې د ووټرانو نوملړ د تصدیق او د بایومیټریک نظام استعمالونکو کارمندانو د تربیه لپاره ورته نور وخت پکار دی چې شفاف انتخابات یقیني کړل شي په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو د ځنډولو خبرونه 13 میاشت مطبوعاتو کې راغلي وو هم نومبر کې امریکني ورځپاڼې وال سټریټ جنرال خپل یو رپورت کې لیکلی وو چې په افغانستان کې د مفاهمت لپاره د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیزاد بیلابیلو ډلو سره د الیکشن د ځنډولو په اړه خبرې کړې وې خو افغان حکومت بیا د دې ردونه کړې وه امریکا کې د کینیمایي حکومت په 15 ورځ هم بند وو او په ډاګه داسې هیڅ اشاره نه ملاویږي چې د دې د حل لپاره هلې ځلې کیږي صدر ټرمپ د نهه یا سه‌شنبه په ورځ ویلي وو چې حکومت به تر هغې پورې بند وي تر څو چې د امریکې او مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو لپاره کانګرس د پیسو منظوري نه وي ورکړې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ عراق ته د خپل ناڅاپي سفر په مهال دغلته موجود امریکني پوځیانو سره لیدلی وو ټرمپ او اول میرمن میلانیا ټرمپ په مقامي وخت 14 منټه د پاسه 9 بجې الاسد هوایي اډې باندې کوز شوي وو د وایټ هاوس ترجمان سیرا سندرز په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په ناڅاپي سفر د کرسمس په ورځ د شپې خپل پوځیانو او اعلی پوځي چارواکو ته د دوی په خدماتو کامیابو او قربانو باندې د مننې لپاره ورغلي او دوی ته یې د کرسمس مبارکي ویلې ده دا د ټرمپ د صدر په حیث لانچمنې سیمې ته ډومبه سفر دی دا سفر دوی ډېر په پټه کړی دی د امریکای پوځیانو ته خپل وینا کې صدر ټرمپ د شام نه د ځواکونو د وستلو د خپل فیصله دفاع کړې او زیاته کړې چې داعش ته ماتې ورکړل شوې او د دوی خلافت یې د منځه وړلې دی روس د شام سرخار دمشق سره نږدې د اسرائیل د هوایی بمباری غندنه کړې ده د روس خارجه وزارت ویلي دی چې د اسرائیلي هوایی ځواکونو د راپارونې ګامونه دوه هوایی جازونه په خطر کې اچولي وو د شام سرکاري خبري اداره وایي چې د اسرائیل میزایلو د وسلو ډیپو په نښه کړې دی او درې پوځیان یې ژوبل کړي دي د امریکې بلومبرګ خبري اداره وای چې د دوو سرچینو له خولې وای چې د جنوري د میاشتې په 1 نیټه به د امریکې د سوداګرۍ یو پلاوی چین ته ورځي. د دسمبر په 2 نیټه ارجنټینا کې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ او د چین د صدر شی جن پینګ ترمنځ نیغ په نیغه ملاقات کې د سوداګرۍ شخړه د راکمولو د خبرو اترو وروسته دا به لومړی ځل وي چې دواړه ملکونه به د یو بل سره ویني.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تاسو د وایس امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پکې او سپتاست تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو. کم سرټیګی تاسو وریدل او د خبرونو لنډیز مو وریدل، داغه تفصیلی رپورټونه به تاسو وړاندې کوو. خو داغه نه وړاندې تاسو ته وامه چې ډیر وریدونکو به دا پوښتنه کوله، غوښتنه به هم کوله چې محمد عالمگیر او نایله محمد اول په یو ځای باندې سټوډیو ته ناراضي. نن به د سحر په خیر په خبرونه کې بيبي شيرينه په خبرونه کې دا دواړه قربانوي. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون دلاري او د فیسبوک دلاري د دوی سره په خبرونه کې برخه واخلي. اوس پر شو د خبری رپورټونو اړخته چې ډومبه رپورت په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو د سولې خبرې اترو لپاره منډه تړلې تیز شوې دي، او په ماسکو کې او دغه سي عرب اماراتو کې پرستو کې غونډې شوې دي، او داسې خبرونه هم را روان دي چې داسې ویل کېږي چې دی به یو ځل بیا د یو بل سره ملاقات وکړي. په داسې صورت حال کې چې په افغانستان کې رامخته شوی دی، د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د کابل، تهران، بیجنګ او اوس د ماسکو سفر کړی دی، چېرته چې د ماسکو کې د روس خارجه وزیر سره لیدلی دی. او په دغه موقع د روس خارجه وزارت ویلی دی چې د امریکې د افغانستان نه ځواکونو ویستلو ګام مثبت دی. نور تفصیل یې په دې رپورټ کې در وړاندې کوم. د افغان ولسمشر وایند هارون چخنسوري ویلي دی چې پنټاګان د ژمي نه پس په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمېره راکمولو لپاره تیاری نیولی دی. دا وخت په افغانستان کې شاوخوا د امریکې 14,000 پوځیان موجود دی. د روس د خارجه وزارت وایند ماریا زخاروف ویلي دی چې د امریکا لخوا د افغانستان نه د پوځیانو د وستلو وینا ته غور کوي او ګوري به چې په دې څومره عمل کیږي. موږ ګڼو چې دا د سولې پروسه د شروع کولو لپاره یو صحیح ګام دی، اوس په قتل وی چې په دې عمل څومره کیږي، ځکه چې وړاندې دوی اورېدلې دي چې امریکا په دې اړه خپلې ژمنې سرته نه دي رسولې. تیر هفته پاکستان په عرب اماراتو کې د طالبانو او امریکني چارواکو ترمنځ غونډه را جوړه کړې وه، کوم چې د چارواکو په وینا ډېره اهمه وه. او وروسته د دې ویلي کېږي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پینټاګان ته ویلي وو چې د افغانستان نه دې خپل پوځونه راکم کړي. مطبوعات لیکي چې په دې صورتحال کې که یو خوا چین هڅې شروع کړې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناباوري ختم کړي، نو بلې خوا پاکستان هم د سیمې د ملکونو سره خپل مشاورت تیز کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په دې هفته کې د کابل، تهران، بیجنګ او ماسکو سفرونه ترسره کړي دي. ماسکو کې د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف سره یو ګډ خبری کانفرنس ته شاه محمود قریشي ویلي چې د سیمې د امنیت په اړه د روس خپلې اندېښنې دي. د سولې او پخلاینې لپاره د روس مشاورت او موجودګي ډېره ضروری ده. موږ ګڼو چې د سیمې د امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي په حق له د روس جایزې اندېښنې دي، په خاص توګه په داسې وخت کې چې داعش په سیمه کې خپل اغېز سیوا کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف وایي د سیاسي پروسې زر تر زره شروع کولو لپاره د حالاتو جوړولو کې د دوی شریکې ګټې دي. د زیاتوی چې افغان ولس په د سولې عمل په خپلو کې وړاندې بوزي، خو په دې کې به د ګاونډي ملکونو مفاد هم په پام کې ساتي. موږ په چا باندې سورتپل نه غواړو، خو زما په خیال د روس، پاکستان او د ماسکو د ډلې نورو ملکونو یو داسې ګټور کار چوکاټ را معلوم کړی دی چېرته چې به د افغانانو لپاره هلې ځلې کول اسان وي. د چین او ایران چارواکو هم پا په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د مرستو ژمنې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په خبرو کې تکرار کړي دي. د فرانس 24 خبری اداره په یو خبر کې لیکي چې د ایران چارواکو د افغان حکومت خبر کړي دي چې دوی د طالبانو سره خبرې اترې کړي دي، خو نور وضاحت یې مطبوعاتو سره نه دی شریک کړی. په عرب اماراتو کې د طالبانو سره د امریکني چارواکو د ملاقات وروسته ویل شوی چې په شو خبرو اترو د خپل مشرانو سره د مشاورت وروسته به بیا د یو بل سره ډیر زر ویني. طالبان تر اوسه څه غوښتنه کوي؟ د مطبوعاتو سره شریک شوی معلوماتو کې ویل شوی دي چې طالبان غواړي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نووزي. رویټرز خبری اداره لیکي چې په موقتی حکومت اوربندیز او د قیدیانو په چارو هم خبرې شوی، خو طالبان دا ردوي. افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدلو د سارنې د خپلواک کمیشن مشره غزال حارس ویل دی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دی په اساسي قانون کې بدلون ونه کړل شي او دا دی یو سره کرخه کړل شي. د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې د شخصي ازادو او جمهوري ګټو د تحفظ وکړل شي. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي محمود ساقل نړۍ ته باور ورکړی دی چې یو داسې پایدار امن غواړي چرته چې به خلکو ته سیاسي، سماجي او اقتصادي مواقع زیاتې وي. د زیاته کړې ده چې یو داسې امن غواړي چرته چې به د بشري حقونو په خاص توګه د ښځو د حقونو پوره خیال ساتل کیږي، خو په ګوندی پاکستان چرته چې په ممکنه توګه د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړل کیږي، هلته کې چارواکي او سړونکو وای دوی د ډېرې مودې راهسې د امریکې د وتلو تمه لرله، خو زیاتوي چې په سمدستي توګه د پوزونو د راکمولو سره به ناخوښونکې نتیجې رامخه ته شي. د پاکستان یو پخوانی سفیر رؤوف حسن وای چټک ګامونه پورته کول طالبان وخت راوستلی شي. د افغانستان د سیمې لپاره د دې د نتیجو جاج اخیستلو لپاره به لږ وخت پکار وي چې په خر ډول د دې اندازه ولګوي، خو زما په خیال دا د طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو پلو یو غټ کام دی. افغان چارواکي وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو معنی دا نه ده چې ورځ دوه کې به سوله وشي، بلکې د یوې اوږدې پروسې شروع به وشي کوم چې به په مستقبل کې د یو پایدار امن هدف ترلاسه کړي. خو بعضې څېړونکي اوس هم د طالبانو سره د سولې په اړه اندېښمن دي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
ډیوا خبری خبرونه د غوښ کېک دی. تاسو ته به رپورت وړاندې کوو چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په لومړي ځل باندې یو لانچمن سیمې ته سفر کړی دی. دغه رپورت په تاسو ته وړاندې کوو، خو د هغې نه وړاندې افغانستان په حق له یو بل رپورت تاسو پام راګرځو. هغه پاکستان افغانستان کې راتلونکي د اپریل په میاشت کې صدارتي انتخابات وو، کم چې د افغان حکومت پرله پسې ویلي وو چې دغه به په خپله نیټه کیږي. ځینې مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې دغه وزنډول شي تر څو چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرې مخ په وړاندې ځي، خو اوس پرستو کې د مطبوعاتو تر مخه د افغانستان الیکشن کمیشن ویلي دی چې د اپریل په میاشت کې کېدونکي افغان صدارتي انتخابات یا ټول ټاکنې د 100 میاشتو پورې ځنډېدل شي. په دې حقله نور څه تفصیل دی؟ د ډیوا خبریال همکار عدنان رشید نه نور تفصیل اورو.
د اپریل په میاشت کې کېدونکي افغان صدارتي انتخابات یا ټول ټاکنې د 100 میاشتو پورې ځنډول شي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د اکتوبر په میاشت کې شوی پارلماني انتخاباتو په وخت یو شمېر تکنیکی ستونزې مخې ته راغلي وي او د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د هغې د هوارولو لپاره وخت پکار دی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د افغانستان د الیکشن کمیشن ویان عبدالعزیز ابراهیمی د خلی لیکي د وټرانو نوملړ د تصدیق او د بایومیټریک نظام د استعمالونکو کارمندانو د تربیه لپاره ورته نور وخت پکار دی چې شفاف انتخابات یقیني کړل شي. د اکتوبر په میاشت کې شوی پارلماني انتخاباتو په وخت ډیر لږ کسان د بایومیټریک نظام لپاره تربیه کړل شوي وو او په دغه کې اکثره کسان د انتخاباتو په ورځ غیر حاضر وو، چې لوجی په ګڼ شمېر ریجستر وټران د انتخابي عمل کې د برخه اغستلو نه محرومه پاتې شوي وو. د نوي انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې. په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو د ځنډولو خبرونه تیره میاشت مطبوعاتو کې راغلي وو. هم نومبر کې د امریکا ورځپاڼې وال سټریټ جرنال خپل یو رپورټ کې لیکلی وو په افغانستان کې د مفاهمت دپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد بیلابیلو ډلو سره د الیکشن د ځنډولو په اړه خبرې کړې دي. خو د دغه خبر په جواب کې افغانستان حکومت ویلی وو د هیواد صدارتي انتخابات به د ټاکلې شوې نیټې سره سم د اپریل د میاشت په شلمه نیټه کول شي. افغان حکومت هغه رپورټونه رد کړي وو چې امریکې د افغان صدارتي ټاکنو د ځنډولو تجویز کړی دی. تیره میاشت د صدارتي انتخاباتو د ځنډ خبر وروسته په افغانستان کې په دغه موضوع تاوده بحثونه شوي وو. ځینې خلکو د دغه تجویز مخالفت کولو، خو د حکومت نه بهر ځینې نور خلکو بیا د وړاندیز حمایت کولو او ویلي د دې په نتیجه کې د امن دپاره کوششونو ته تقویت ملاویدلی شي او د جنګ په میدان کې تاوتریخوالی کمیدلی شي. هم تیره میاشت په مطبوعاتو کې داسې ناتایده رپورټونه مخې ته راغلي وو چې طالبانو د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو اترو په وخت غوښتلي چې د افغانستان راتلونکي صدارتي انتخابات باید وځنډول شي او د پخوانی باچا ظاهر شاه نزدې پلوي عبدالستار سیرت په مشرۍ کې یو لنډمهاله حکومت جوړ شي. خو طالبانو دغه رپورټ رد کړی وو او ویلي هغوی زلمی خلیلزاد سره د لنډمهاله حکومت په اړوند هیڅ خبرې نه دي کړي. البته ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې امریکا غواړي چې طالبان او افغان حکومت د راتلونکي صدارتي الیکشن نه وړاندې په یو تګلار رضا شي. دواړه اړخ ته دا ویل کیږي چې دا یو غیر حقیقي نیټه ده. د ستمبر د میاشتې نه پراهسته زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د 18 کلنې جګړې حل راوباسي.
دا سوده وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غواکیا او سیوبل رپورٹ د ستاسو پام را کرزو چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ عراق ته د خپل ناڅاپي سفر په محل دغه ته موجود امریکایي پوځیانو سره لیدلی وو. د وایټ هاوس ترجمان سیرا سانډرز په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په ناڅاپي سفر کې د کریسمس په ورځ د شپې خپل پوځیانو او اعلی پوځي چارواکو ته د دوی په خدماتو کامیابو او قربانو باندې د مننې لپاره ورغلی وو او دوی ته یې د کریسمس مبارکي ویلې ده. په دغه موقع باندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شام نه د ځواکونو راوستلو د خپل فیصلې دفاع هم کړې ده. نور تفصیل یې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار محمد لمګیر وړاندې کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي داعش کابو ماتې خوړلې او د دوی خلافت ته منځ تللې. صدر وایي دا خبره خو واضحه ده چې په شام کې زمونږ کار د داعش فوجي اډې ختمول وو. اته کال وړاندې مونږ شام ته د دریو میاشتو لپاره راغلي وو او د راتلو پس بیا دلته نه لانړو او بل دا چې دلته د امریکا د عسکرو موجودګي سټاکلې خبره نه وه. سر ډونلډ ټرمپ دا خبرې عراق ته په ناصافي دوره کې کړي او دغلته موجود د امریکا عسکرو سره لیدکاته کړي. سر ډونلډ ټرمپ خپل میرمنې ملانیا ټرمپ سره غربي عراق کې واقع الاسد هوایي اډې باندې په ځایي وخت په باندې 9 بجې کوز شو. د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن سارا سینډرز حق به تر مخه صدر ټرمپ د کریسمس په شپه ناصافي عراق ته روان شو چې مقصد یې دغلته موجود امریکایي عسکرو او فوجي مشرانو ته د کریسمس مبارکي ویل وو او دوی سره لیدکاته د دوی په خدماتو او مړانو دوی د شکریا ادا کول وو. ډیر په چپا تر سره شوی دا دوره د صدر ټرمپ د جنگ میدان ته د صدر په هیڅ ډومبه دوره وا. عسکرو تخپل وینا کې صدر ټرمپ ته شام نه د امریکایي عسکرو رو باسل خپل فیصله دفاع وکړه او وی ویل داعش کابو ماته خوړلې او د دوی خلافت د منځ تللې. د صدر په وینا ما وړاندې څخه دا واضح کړی وا چې شام کې زمونږ کار داعش لا فوجي اډې ختمول دي. اته کال وړاندې مونږ شام ته درې میاشتو لپاره راغلی او د راتلو پس بیا د شام نه لانړو. صدر ټرمپ ویل شام کې د امریکا عسکرو موجودګي سټاکلې خبره نه وه. نوموړي ویل ترکی ورله باور ورکړی چې د داعش په سیمه نوغې وباسل د دوی کار دی. ډونلډ ټرمپ په عراق کې ویلي دا د سیمې د هیوادونو ذمواري ده چې راتلونکي خپلې ذمواري په خپل اوګو باندې واخلي او مونږ به سلسلهوار د شام نه خپل 2000 عسکر راوباسو. سر ټرمپ عراق کې 3 ساعته تیرولو او دغل تفوزیانو سره د ناستې پاستې وروسته واپس امریکا ته روان شوی. خو دغه لنډه دوره کې د عراق وزیر اعظم عادل مهدي سره ټلیفوني تماس پرته عراقي چارواکو سره نیغ په نیغ لیدکاته نه دي کړې. عراق ته د دورې وړاندې د وایټ هاوس نه د ویډیو کانفرنس د لارې صدر په ګرد نړۍ کې میشت امریکایي عسکرو سره تماس نیولې. دغه تماس وروسته په صدر ځای میډیا لخوا دا نیوکه هم شروع شوې چې هغه چرته د کرسمس ورځ نړۍ کې ځای پر ځای موجود امریکایي عسکرو سره تیر نه کړه. په امریکا کې روایت دی چې امریکایي صدران په جنگونو کې بوخت امریکایي عسکرو ته دورې کوي. صدر بوش په خپل واک کې اته وارې د جنگ په میدانونو کې خپل فوجیان قتل لپاره تللی و. صدر اوباما هم په کال 2009 هم کې بغداد ته په داسې وخت باندې دوره کړې وه چې داغه د واک خالی سلور میاشتې شوې. دې نه علاوه هغه افغانستان او سویلي کوریا کې هم امریکایي عسکرو ته دوره کړې. د امریکا دفاع وزارت تر مخه په عراق کې دا وخت د امریکا 15,200 فوجیان موجود دي، خو صدر ټرمپ وایي چې دوی د عراق نه د وتو اراده نشته. تیره اونۍ صدر ټرمپ د یو لانجمن اعلان لاندې د شام نه خپل فوزونه راوباسلو فیصله واوروله. صدر د افغانستان نه هم را روانه میاشت تر 14,000 پورې امریکایي عسکر د راوباسلو اراده لري. د صدر سلاکارانو او فوزي چارواکو اندېښنې څرګندې کړې دي چې دا رقم فیصلې به سیمې نورې د الغو تلغو ښکار کړي. د شام او افغانستان لپاره د ټرمپ انتظامیه د پالیسو سره د اختلاف په سر د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د داعش د مخنیوي په خاطر نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا خصوصي استازي بریټ مکګورګ وړاندې څخه خپل استفاګان جمع کړی دي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده @VOA دیوا.
اوریدونکو اوس تاسو پام یو بل رپورټ سره را ګرځو چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ک یو خوا عراق ته تللی دی، نو په دلته په امریکا کې ک یو خوا د حکومت نیمایي حکومت چې دی هغه بند دی. نن 15 ورځ وانو بل خوا د امریکا صدر ډونلډ ترامپ دا وخت د پلټنو سره هم مخامخ دی چې د انتخاباتو د کمپین په وخت د روس سره د دوی خبرې اترې یا پټې خبرې اترې کېدې او د دې ترمنځ څه قسمه رابطې پاتې شوې دي. په دې حقله د یو تفصیلي راپورټ درته زموږ د ډیوا همکار ماهر جلیل وړاندې کوي.
لکه څنګه چې 2013 کال ختمېدو ته نږدې دي، روسي پلټنو کې د امریکا خصوصي کونسلر رابرټ مولر لخوا روانو پلټنو زور نیولې دي. د ځینو څېړنکارانو وینا ده چې په کال 2019 کې به د دې پلټنو نتیجې راښکاره شي چې په 2006 کال کې کېدونکي صدارتي انتخاباتو باندې به یې لوی اغیز وي. پرسته یو نه یو کې د صدر ټرمپ پخوانی ملګری سوسو واري عدالت ته حاضر شوی وو. پکې د قومي سلامتیا پخوانی صلاحکار مایکل فلین او د ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن شامل دي. که څه هم په پلټنو کې تندی راغلی ده، خو صدر ټرمپ په خپل دریځ کلک ولاړ دی چې د 2016 کال صدارتي ټاکنو او روسیې ترمنځ هیڅ ډول شواهد شتون نه لري.
د ملر په صورتحال کوم څه چې مخې ته را روان دي په هغې موږ ډېر خوشحاله یو، ځکه چې داسې هیڅ غلط نه دي سوي.
هغه لیکوهن باندې په کال 2016 صدارتي ټاکنو کې دوه ښځو ته د پیسو ورکولو سره د مالی کمپاین خلاف ورزي کولو تورونه دي. په دې ښځو تور وو چې د صدر ټرمپ د صدر جوړېدو نه وړاندې ورسره ناجایز اړیکې وې، خو صدر ټرمپ دې تورونو نه انکار کړی او د ښاغلي کوهن لخوا لګول شوي هغه تورونه یې هم رد کړي چې د ښځو ته د پیسو ورکولو امر صدر ټرمپ ورکړی وو. مخالفه ډیموکراټان د خصوصي کونسل رابرټ مولر په مشرۍ کې د پلټنو دفاع لپاره تیار دي. پکې د سینیټ د ډیموکرات ګوند مشر چک شومر هم شامل دي.
دوی به د پلټنې د ختمولو یا محدود کولو جوګه نسی. دوی به د مولر لخوا د پلټنو مخکې بیولو کې مداخلت و نه کړی سي.
قانوني ماهر ډاګ سپنسر ویلی د ټرمپ لخوا پخوانی وکیل مایکل کوهن په دې پلټنو کې د یو مهم تن په توګه راڅرګند شوی.
What's happened since Michael Cohen has been cooperating with Robert Mueller is
لکه چې مايكل کوهن د خصوصي کونسل رابرټ مولر سره مرسته شروع کړې دي، نو د کمپاین په اړه ډېر معلومات مخه تراغلي دي. لومړی خبره چې موږ ته معلومه سوه هغه د کمپاین کې مالی خلاف ورزي ده.
د صدر ټرمپ لاتر کون کې غږ کوي چې د پلټنې ته زر تر زره پای ته ورسي. په دوی کې سېنیټر جان کینیډي هم شامل دي.
موږ غواړو چې دا پلټنې د اوس پای ته ورسیږي. ولس میاشتې سوي دي چې دا شروع سوي او امریکایي ولس حق لري چې ورته معلومه سي چې څه سوي دي او چا د قانون سرغړونه کړې ده.
قانوني څېړونکي اریک سمنس وایي د روس لخوا مداخلت په اړه پلټنې کېدې شي چې 2019 کال کې قانوني نتیجو ته ورسي، خو کانګرس ته دا ممکنه ده چې وروسته ورسره معامله وکړي او داسې امکان شته چې صدر د خپلې څوکۍ نه لرې کړي شي. روانه میاشت رایټر خبري جنسي سره یوې مرکې په وخت صدر ټرمپ ویلي وو چې هغه د روسي پلټنو له وجې د څوکۍ نه لرې کېدو نه ویریږي، ځکه چې د ده په فکر که داسې وشو نو خلک به بغاوت وکړي. وروستۍ څېړنې ښایي چې د امریکایانو اکثریت غواړي چې ښاغلي مولر دې خپلې پلټنې سرته ورسوي. د دې پلټنو نتیجې که څه هم وي، د روسي مداخلت پلټنې به په کال 2019 کې یو لوی سیاسي اغیز ولري. په صدر ټرمپ هم او د کال 2020 صدارتي ټاکنو ته سترګې په لار ډیموکراټانو باندې هم.
او ساورو د مختار خلیل نه چې مطبوعه د پاکستان په اړه سوای
روان کال 2013 په وتو دی او سور دی پس به دنیا د نیوی کال 2019 نور پراختو ویني. د مطبوعاتو په دنیا کې د ډیر وخت نه دا دستور را روان دی چې نیوی کال ته د هر کلی ویلو سره سره د ختمیدونکو کال اهم واقعات د دلچسپ خبرونو په شکل کې خوري. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ایکسپریس ټریبیون د تحریک انصاف د مشر او د پاکستان د موجوده وزیر اعظم عمران خان هغه ټول اعلانونه، لوزونه او وعده په تفصیل سره لیکلي دي. د چې دې د وخت ریدو سره سره پشا شوی دی او هم په دې سبب ورته خپلو سیاسي مخالفینو د یوټن خان تنظیم نوم ورکړی دی. ایکسپریس ټریبیون خپله تبصره د وزیر اعظم عمران خان د دې قول نه شروع کړې ده چې هغه لیډر یا مشر په اصلي مانو کې لیډر یا مشر اړوینه چې هغه د حالاتو د غوښتنې مطابق د خپلې کړي خبرې نه پشان شي یا د خپل کړي لوز نه بېلوز نه شي. ټریبیون اخبار د عمران خان د دې بیان په رڼا کې په ختمیدونکو کال کې د تحریک انصاف د حکومت د خپلو کړو خبرو نه د پشا کېدو یا د یوټرن اخیستو تفصیل لیکلی دی. ٹرائبیون اخبار په دې لړ کې شروع د اقتصادیاتو د صلاحکار کونسل نه د میا عاطف د لری کولو د واقعې نه کړی دا. اخبار لیکي چې عمران خان د پاکستان په مرسپن معیشت کې د جون پیدا کولو د پاره نامتو اقتصادي ماهر میا عاطف د اقتصادیاتو په صلاحکار کونسل کې شامل کو، خو چې کله د مخالفینو د شور غوغا تر مخې ټول ملک کې دا خبر خور شو چې میا عاطف قادیانې دی، نو عمران خان میا عاطف سمدستی د خپلې عهدې نه لرې کو. سره د دې چې د عمران خان د تحریک انصاف حکومت دین اوړان لخه په صفا ټکو کې اعلان کړی وو چې حکومت بچری هم د تنلارو د بولان لی ناراضي. ایکسپریس ټریبیون د عمران خان د یوټرن دویمه واقعا د پارلیمان د پبلک اکاونټس کمیټه د مشره شاباز شریف ته د ورکولو ده. د تحریک انصاف حکومت دین اوړان لی په خپل دی فیصله ټینګو چې د پبلک اکاونټس د پارلیماني کمیټه مشری به شاباز شریف غونډي سیاستدان لنه ورکی څوک چې د بډو رشوتونو او د کمیشنونو په خوړو بدنامه دی. خو د حکومت د دې واضح اعلان دو میاشتې وروسته حکومت او مخالفه ګوند په پارلیمان کې د پبلک اکاونټس د کمیټې په شمول د نورو ټولو پارلیماني کمیټو په قیادت هم مخالفه ګوند سره روغ او کو دا شان په دې معاملې کې هم د خپلې کړي خبرې نه پشا شو. اخبار ایکسپریس ټریبیون نور لیکي چې وزیر اعظم عمران خان چری هم د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی په خنوم نه دی یاد کړي. عمران خان په کال 2002 کې اقنامی خزانه کې د پرویز الهی خلاف ارزی کړې وه. د عمران خان په دغه ارزای د پاکستان سټیټ بینک د پرویز الهی خلاف تحقیقات شروع کړي وو. عمران خان خپل یو تقریر کې پرویز الهی د پنجاب د ټولو نه د لوی ډاکو په نوم یاد کړی وو او ویلي وو چې د پرویز الهی غوندې سیاستدانانو د قانون سپکاوی کړی دی او ناجایز دولتونه راغون کړي دي. تاسو به د دې خلکو ډرامې ډېرې زر په ختمېدو وینئ، خو همدا غټ ډاکو د ووټونو ګټلو نه پس د پی ٹی آئی په ټینګه مرسته نن سبا د پنجاب اسمبلی د سپیکر په کورسۍ ناست دی. ایکسپریس ټریبیون د عمران خان د یوټن اخیستو په لړ کې شیخ رشید سره د یارانې بیا جوړولو ذکر هم کړی دی. اخبار لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د شیخ رشید سخت مخالف وو او په سوسو کرته ویلي وو چې دی به د چپړاسي قدرې هم ونه ساتم. خو د ووټونو ګټلو نه وړاندې شیخ رشید د عمران خان د سیاسي صلاحکارانو سرپنچ وو او اوس یې د پاکستان ریلوې غوندې د اهمې محکمې وزیر لګولی دی. بلې کمی خبرې نه چې عمران خان په شا شوی دی هغه پاکستان کې زیږېدلو خپلو افغانانو او بنگالیانو له د پاکستان د شریعت ورکولو د اعلان او رستو د اعلان نه د منکریدو خبره ده. ایکسپریس ٹریبیون د عمران خان د یوټن اخستو د معاملو په حق لا د خپل رپورٹ په اخیر کې